د سهار لسبچې شوې احمد چې بریم د ازادي راډیو د دې صدق پرونې دا اوریدونکو هر کله کوم ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي اوریدل شي او زموږ خبرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې شاید د تورخم او چمن لارې د ځینو کسانو لپاره نن پرانستل شي. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رایې په ننګرهار کې تر 1500 زیات د داعش ډلې وسلوال وژل شوي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د دوو تختول شویو کارکونکو د خوشي کولو لپاره د قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅو نتیجه نه ده ورکړي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو یو جګپوړی قومندان د جمعې په ورځ د سوریې شمال ته ولاړ. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د شاهین 15 پونم پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې تر 1500 زیات د داعش ډلې وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیات تر اوسه پورې په بریلی اکتوبر باندې تر 1500 زیات داعش وسلوال تر اوسه پورې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دې کې د دوی څو تنه مهم قوماندانان هم وژل شوي دي. د دوی څو وسایط هم له منځه تللي دي.
د خوګیرنی په وینا د شاهین 15 په پوځي عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د نړیوال ائتلاف هوایي ځواک ملاتړ کوي. د ننګرهار د چارواکو په وینا د عملیات لس ورځې مخکې د ننګرهار د کوټ او هسکی مینې په ولسوالیو کې د داعش د وسله والو پر ضد پیل شول. د جوزجان امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د دوو تختول شویو کارکونکو د خوشي کولو لپاره د قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. رحمت الله ترکستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر سپینګری او قومي مشران هغې سیمې ته تللي چیرې چې د سره صلیب د تختول شوي کارکوونکي له تختونکو سره دي، خو دا رد ځواب یې ورکړی او نه هیلې راستن شوي. دا مهال هم یوه ډله په خبرو اترو بوخته ده او ولیدل شي چې څه نتیجه ورکوي او که نه.
وسلوالو کسانو شاوخوا شل ورځې مخکې په جوزجان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې شپږ کارکوونکي ووژل او دوه تنه یې ورسره یوړل. د سره صلیب نړیوالې کمیټې له دې پیښې وروسته په افغانستان کې خپل مرستندویه کارونه وځنډول. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هیله مند چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي ناندرې به د پاکستان لخوا افغان محصلانو ته د تحصیلي بورسونو د عملي کېدو بهیر له ځنډ سره مخ نه کړي. د دغه وزارت ویاند فیصل امین ازادي راډیو ته وویل پاکستان لس ورځې مخکې د هیواد ته د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر د سفر پر مهال افغان محصلانو ته د 3000 تحصیلي بورسونو د ورکړې په برخه کې خپله ژمنه تازه کړه. ښاغلی امین هیله وښوده چې پاکستان به دا ژمنه عملی کړي.
که د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي او یا حتی نظامي برخه کې اړیکې خرابېږي، دا باید پر علمي او اکاډمیکو اړیکو اغېز ونه کړي، ځکه د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور پیوندونه او شراکتونه شته چې له همدې کبله باید اغېز ونه لري.
ښاغلی امین زیاته کړه چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیره فریده مومن په دې وروستیو کې له یو شمېر پاکستاني پوهنتونونو څخه د افغان محصلانو د فراغت په مراسمو کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته تللې وه. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو یو جګپوړی قومندان د جمعې په ورځ د سوریې شمال ته په پټه ولاړ. جنرال جوزف وټل د سوریې د ډیموکرات ځواک لمشرانو سره وکتل. دا لومړی ځل دی چې د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال یو امریکایي پوځي چارواکی سوریې ته سفر کوي. د پوځ یو ویان ویل چې جنرال وټل د کوردانو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ملاتړ وکړ. دا ځواکونه په سوریه کې د امریکا په متحدانو کې د داعش پر ضد تر ټولو اغیزمن دي. د غزواکونو د سوریې په شمال کې له داعش څخه یو شمېر سیمې نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت د ټرمپ له لارښوونې سره سم په سوریه کې خپلې ستراتیژۍ ته بیا کتنه کوي. جنرال وټل ویل ښایي د هڅو د پراخوالي لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا پیدا شي، خو په سوریه کې به پر متحدو ځواکونو بیا هم اتکا وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا په تاریخ کې به یو ستر پاوز جوړ کړي چې د نوموړي په وینا د هیڅوک به د امریکا ځواک چیلنج نه کړی شي. د جمعې په ورځ د محافظه کارانو یوې سیاسي غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر ټرمپ په نورو مسایلو هم خبرې وکړې. رسنۍ ملامته کړې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا په معرفي شوې روغتیا بیمه کې د اصلاحاتو مسله یاده کړه. د جرمونو او تاوتریخوالي په اړه وغږېده. د امنیت په شمولې د نړیوالې ترهګرۍ مسله هم یاده کړه او له مکسیکو سره پر پوله یې د دیوال جوړولو ژمنه تکرار کړه. ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا د خلکو د خوندیتوب لپاره د خپلې ژمنې د یوې برخې په توګه د امریکا دفاعي ادارو ته امر کړی چې د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش په بشپړه توګه د ځمکې له سره مخ وکړي. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې سخت دریځي اسلام پالي ترهګر به امریکا ته پرې نه ږدي.
We are going to keep
مونږ به سخت دریځ اسلام پالیت رهګر ل خپل هیواد څخه بهر وساتو.
ولسمشر ټرمپ د خپل دی وینا په لومړیو څو دقیقو کې یو وار بیا د امریکا پر خبری رسنیو انتقادونه وکړل او ویل چې دا اشاره یوازې هغو رسنیو ته ده چې د ده په وینا د جعلي خبرونو رسنۍ دي، نه ټولو رسنیو ته. د سوری الباب ښار ته نږدې په یو کلي کې ځان وژونکي برید لږ تر لږه 60 کسان وژلي. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت وسله والې ډلې په غاړه اخیستی. د حمله د جمعې په ورځ له هغې څو ساعته وروسته وشوه چې د ترکیې په ملاتړ یاغیانو د داعش له وسله والې ډلې څخه د دې ستراتیژیک ښار د بیرته نیولو اعلان وکړ. د اسلامي دولت وسله والې ډلې داعش په انټرنیټ خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې د دوی یو ځان وژونکي بریدګر د ترکیې ځواکونو او هغو کسانو په منځ کې چې داعش یې مرتد بولي د چاودیدونکو موادو بار موټر چولی. سیمه ایز سرچینو او د سوریې د بشري حقونو د سار لندن میشتې ډلې راپور ورکړی چې چاودنه د الباب ښار په 8 کیلومترۍ کې د یاغیانو د تلاشۍ له یوې پوستې سره نږدې شوې ده. دوی وایي د چاودنې اکثره قربانیان ملکیان دي. او کرملین تایید کړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي میاشت مسکو ته سفر کوي. تمه کیږي چې اردوغان به د دې سفر په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جمعې په ورځ ویل د ترکیې ولسمشر به د مارچ میاشتې په 9 او 10 نیټې په مسکو کې وي. دا تر دې نه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د تورخم او چمن لارې شایي نن د ځینو کسانو پر مخ پرانستل شي. د تجارتي لارې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې پاکستان بندې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وای چې اوس د افغانستان بازارونه د پخوا په څیر نه دي.
دومره ډېره وابستګي نشته. هغه د پخوا په شان چې مستقیما په مارکیټ باندې په اول ورځ تاثیر وکړي، اما په دې کې تقریبا 30% به پاکستان متضرر کېږي.
د پولي پورې غاړه په چمن کې د سوداګرو د ټولنې یو مشر ازادي راډیو ته وویل
د سبزیانو او د میوو ډکې ګاډیانې ولاړې دي. په سوو د دې میوو د خرابېدو ویره ده او زموږ د خلکو یقیناً د ورځې په کورونو روپۍ تاوان کېږي په دغه صورتحال کې.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د خوست میخانیکي انسټیټیوټ دوه زده کوونکو د ناروغانو لپاره اوتومات کارت جوړ کړی.
یو ورځ شپخانې ته تللو یم، بیا مالته د دې وینې ایستلو لپاره چې یو چاته وینه ورکوي یا بل وسپاره د داسې مریضان چې غونه شو کولی په خپله راپورته شي او بیا مو داسې انګیزه او پلان برابر کړو مو کولی شو چې یو داسې اتوماتیک چپرګاډ جوړ کړم.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د ماشومانو د شکرې پر ناروغۍ متخصصه ډاکټر رشغېدلې
که د مور شیدې دوامدار خوري مثلا تر دوه کلنۍ باید د مور شیدې خوري، هغې ماشومان 100% وقایه کیږي له شکر ناروغۍ سره.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار حضرت عمر زاخلوال په فیسبوک کې لیکلي دي هیله ده چې د افغانستان پاکستان ترمنځ لارې به نن په جزئي توګه او په راتلونکو درې څلور ورځو کې پوره خلاصې شي. د زاخلوال په فیسبوک پاڼه کې دا هم لیکل شوي دي چې نن به له هغې خوا مریضان، سپین ژیري او زنانه او د افغانستان لخوا هغه مسافرین او د پاکستان لخوا هغه مسافرین چې پاکستان ته په ویزو ورغلي دي او بند پاتې دي سفر وکړي. که لارې پوره هم خلاص شي د داخل وال په وینا هیوادوال دې لطفا پاکستان ته د غیر ضروري سفر څخه ډډه وکړي. کندهار ته برزو له هغه ځایه صادق رښتینی په سکایپ را سره دی. رښتینی صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ په کندهار کې چارواکي دغه خبره تاییدوي چې سپین بولدک پرانستل شوی او یا نن به خلاص شي؟
شبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. ما څو شیبې مخکې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د کمیسار محمد علي داوري سره خبرې وکړې. هغه وایي چې لاره نه په جزئي توګه او نه هم په پوره توګه خلاص شوې. داوري وایي په تیرو نو ورځو کې چې دغه لار بنده شوې اووه ځله د پاکستاني مقاماتو سره تماسونه نیولي، خو هغوی هر ځل ورته ویلي چې د اسلام آباد امر ته انتظار کوي او تر اوسه امر نه دی ورته شوی. داوري د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال خبرو ته په اشاره وایي چې پاکستانی لوري دته هم تیر چهارشنبه او پرون ورځ د لارې د پرانیستلو ژمنه ورکړې وه، خو د ده په وینا پاکستاني چارواکي هیڅکله هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي. یادونه باید وکړو چې د لارې دواړو غاړو ته لا هم په سلګونه مسافر پاتې دي. د دغه لارې تر ټولو ډېر زیان پاکستاني سوداګرو ته رسېدلی، ځکه چې په افغانستان کې دا مهال د میوو موسم نه دی، خو له پاکستان څخه مالټې او کیلې افغانستان ته واردېږي چې د پولې ها غاړې ته په دغه میوو بار سلګونه موټر ولاړ دي.
رښتینی صاحب، په کندهار کې خوراکي مواد څرنګه دي؟ تاثیر پې پرېوتی دی چې د لارې د بندېدو لپاره ګرانه شوي وي؟
کلونه مخکې چې به لارې تل کېدل تاثیرات به و، اما دا ځل لیدل کېږي چې د دغه دوو میوو چې ما یادونه وکړه چې دا مهال له پاکستانه راځي، د دغه پرته نور پر هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي موادو د موادو پر نرخونو باندې تاثیرات نه دي لیدلي.
رښتینی صاحب، مننه. تاسو دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان خواته پر سوداګرو منفي تاثیرات زیات شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله نن پر نهمه ورځ لا هم تړلې ده. د چمن تاجران وایي د پولې تړل کېدو ورته میلیونونه کلداري تاوان اړولی دی، او د بلوچستان د تعلیم وزیر او د پښتونخوا ګوند یو مشر وایي پر دې پوله نړیوال تجارت کې شي باید ونه تړل شي او دواړه هیوادونه باید خپلې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. تفصیل له بلوچستانه د بارکوال میخیل په راپور کې.
د فبروري پر شپاړسمه د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپله پوله د هر ډول تجارت او تګ راتګ لپاره وتړله، چې نن پر نهمه ورځ لا هم تړلې ده او حکومت یې د پرانستل کېدو په اړه هیڅ نه دی ویلي. پاکستاني سرحدي ځواکونو نه یوازې د تورخم او ویش لویې دروازې تړلې دي، بلکې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ پر غځېدلې شاوخوا 4500 کیلومتره ډیورنډ کرښه هر ډول تګ راتګ یې منع کړی او خپلو سرتیرو ته یې امر کړی چې که څوک تر پولې د راوښتو هڅه وکړي نو بې ځنډه دې خښکړي. د چمن د تجارانو د اتحادیه یو مشر دادشاه پژواک وایي د پولې دواړو غاړو ته سلګونه لارې له سامانونو ډکې ولاړې دي چې وایي په هغوی کې میوې، سبزۍ او کبان د خرابېدو په حال کې دي، او تجارانو ته یې د میلیونونو کلدارو د اوښتو ویاره ده. ښاغلی پژواک وایي د چمن د خلکو یوازینی روزګار د ویش منډۍ ده. وایي که پوله همداسې وتړل سي نو دا بغلاو او ناامنۍ ته لاره پرانیزي.
چمن په لکونو خلک د غټ شون سره مخامخ دي، پریشانه دي چې کوم د سبزیانو او د میوو ډکې ګاډیانې ولاړې دي په سوو، د دې میوو د خرابېدو ویره ده. او زموږ د خلکو یقیناً د ورځې په کورونو روپۍ تاوان کېږي په دغه صورتحال کې چې پوله بنده دي، پر تګ راتګ پابندي ده، تجارت سرحدي تجارت بند دی. په کار دا ده چې تجارت و سیاست یې جلا جلا روان کړي.
د بلوچستان د تعلیم وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالرحیم زیارتوال وایي پاکستان چې هر کله له خپلو نورو څنګلوري هیوادونو سره په شخړه اخته سوی نو افغانستان ورته ډاډ ورکړی چې له خپلې غربي پولې د بېغمه واوسي. وایي اوس چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب دي، باید په خبرو یې حل کړي، نه دا چې دغه نړیواله تجارتي لاره وتړل سي.
پکار دا دی چې اوس پاکستان د پاکستان حکومت او افغانستان او د افغانستان حکومت سره کښېني او څه چې معاملات دي دا د امن پر امن بقایا باهمي تر اصول لاندې دا ګرد حل کړي، او که څو پورې دا نه یې حل شوي نو دا صورت حال کړي. بارډر د بارډر ټریډ تجارت دا پکار دی چې بند نه شي. دا داعش د مسلمان لاقوامي لار چې جوړ شوې ده که تورخم دی که او چمن بارډر دی. دا بین لاقوامي لاره د تجارت په معنا چې اوږد وخت یې شی ورسره تړلې ده، په کار ده چې پر بارډر باندې دغه بندیشونه نه وي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله پخوا هم وخت په وخت د پاکستان لخوا د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له تېر کال راهیسې دا دویم ځل دی چې دغه پوله په اونیو تړل کېږي. د تېر کال په اګست کې هم پاکستان چمن ته نږدې د ویش پوله دوې اونۍ د دې ادعا پر سر تړلې وه چې وایي د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بیرغ ته اور اچول شوی و.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان لور ته سوداګر د چمن او تورخم د لارې تړلو د هغو سوداګرو په پرتله چې د افغانستان خواته دي ډیر اخیستمن کړي دي. وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو لمرستیال خانجان علي کوزي سره شغیدلی و چې د افغانستان یو ډیر ستر تاجر دی په خپله چې دی په دې برخه کې څه وایي. له یوې خبرتیا وروسته د ښاغلي علي کوزي څرګندونې اورېدلی شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دوی د ارزونې له مخې له پاکستان سره د سوداګرۍ د بندرونو تړل کېدو تر افغانستان زیات اقتصادي زیان پاکستان ته اړولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو لمرستیال خانجان علي کوزي سره اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې د تورخم او سپین بولدک د بندرونو په شمول له پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو د اقتصادي اغیزو په اړه پوښتلی. ښاغلی علي کوزي وایي
څو کاله مخکې افغانستان کاملا وابستګي لرله د کراچۍ په لاره د ترانزیت په لحاظ او هم د تجارت داخلي تجارت په لحاظ د پاکستان سره ډېر تجارت درلود، اما اوس هغه عمره وابسته نه دی افغانستان لکه پخوا چې وابسته و. اوس نورې لارې لکه د ایران سره لارې دي، زمونږ تقریبا درې څلور بندره همدارنګه ازبکستان سره دي، تاجکستان سره دي، ترکمنستان سره دي.
کوزه سه ورځنی اټکل در سره شته دی چې په ورځنی توګه کاټکل راته وایي چې څومره اقتصادي زیان سوداګرو ته یا لک تر لګه دغه د سیمې اقتصاد او سوداګرۍ ته وړي.
یک ډول د امیا غری سرچې او تجارت د افغانستان کې لري په دغه په نورمال شکل باندې موږ تقریبا د تورخم په سره دغه کې د زرو نه تر 1200 پورې همدارنګه د ویش په بادر کې پریوینځر پورې معمولی ترانزیت کیږي، یو خواته او بل خواته تیریږي. دغه توقف، دغه مصارف، دغه مارکیټ په نه رسیدل، دغه د موټرونو ودرېدل او یو میلیون تقریبا په حدود یو میلیون انسانان چې دلته کار کوي د بارډر په دواړو غاړو کې د ګمرکونو د عوایدو ودرېدل، دا ټول هغه څه دي چې تقریبا د درې نه تر څلور میلیونه ډالر پورې د ورځې تاوان رسیږي. یو څه چې هغه ډېر زیات مهم دی هغه دا چې زمونږ د سبزۍ او زمونږ د میوې سیزن نه دی. په دې وخت کې چې زمونږ صادرات د دې متضرر شي، د دې د سبزۍ او د میوې د مالټو او د کیلو او د سبزۍ او د الو او د فیازو وخت دی
تجارتی اموالو بندول او دغه قانونی لارو بندول د پاکستان سره د تاسو شتو تړونونو پرانا کی څومره غوی د دې حق لري افغانستان د دې حق لري چې دا لاره وتړي؟
قانون په لحاظ باندې په هغه قرارداد کې خصوصا د اطراف قرارداد چې ترانزیت اګریمنت ته دا غیر علاوه موږ د شارټ غړي او هیوادونه د شارټ غړو هیوادونه په غونډه کې یو بل ته تجارت په مشخص ډول باندې دی او خاص پروتوکول او میکانیزم له مخې نه آزاد دی. د سارت په فیصلو کې په هیڅ صورت باندې داسې شی نشته دی چې دوی د یو ملک بل ملک ته ضرر ورسوي. د یکوپ غونډه د یکوپ سازمان کې مشخص پروتوکولونه شته دی او د ټولو نه مهمه او اساسي دا ده چې موږ هم د جهاني تجارتي سازمان یعنی ډبلیو ټي او غړي او پاکستان یې هم غړی دی. متاسفانه چې پاکستان دغه ټول اصول د پښو لاندې کوي او په هیڅ دغه شانتي او پروتوکول او قرارداد کې داسې نشته دی چې څوک دې سیاسي مشکلات د چا پیدا شي او هغه دې به زور دې د اقتصاد نه وباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزي وویل چې افغانستان اوس د پخوا په څیر په تجارتي برخه کې پر پاکستان متکی نه دی، نو د تورخم او د چمن د لارو بندیدل د افغانستان پر بازارونو هغسې اغیز نه کوي لکه په تیرو کلونو کې چې به یې کاوه. د کابل نننیو ورځپاڼو پاکستان تورن کړی دی چې ترهګر روزي او ملاتړې کوي. دغو چاپي خپرونو ته نسیم شفق کتنه کوي.
د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو ډیر مطالب د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد په کمزورو اقداماتو متمرکز دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په کابل کې د مظاهره کوونکو په حواله لیکلي چې پاکستان د تروریزم ملاتړی دی او باید منزوي شي. د ورځپاڼې په یو بل تحلیلي مطلب کې ویلي چې له پاکستان سره د دوستۍ هڅې بې پایلې دي. د مطلب لیکوال په تیرو څو کلونو کې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان دوه مخي سیاست ته په اشاره ویلي چې دې ته هیڅ اړتیا نشته چې له افغانستان سره د پاکستان په اړیکو کې د دوستۍ سرک ولټول شي. د ورځپاڼې په هند کې د افغانستان د سفیر شهید محمد عبدالی دا خبره هم راخیستې چې وایي پاکستان دې د نورو د ملامتولو پر ځای په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. دنیا ورځپاڼې په یو مطلب کې په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر رونالد نیومن له قوله ویلي چې پاکستان ته د پیسو ورکړه بیا کتنې ته اړتیا لري. په مطلب کې د ښاغلي نیومن له قوله راغلي په پاکستان کې هغه ډلې اوسیږي چې پر افغان او بهرنیو سرتیرو حملې کوي او هغه پیسې چې اسلام آباد یې له امریکا څخه ترلاسه کوي د دې ډلو پر ضد یې نه کاروي. دنیا په یو بل مطلب کې د پاکستان د متحده قومي غورځنګ د مشر الطاف حسین له قوله ویلي چې پنجابي پوځیان په لوی لاس د ترهګرو په نامه بېوزله پښتانه ځپي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې د پاکستان لخوا له افغانستان سره د پولې د بندولو په موضوع تمرکز کړی او لیکلی دی چې پاکستان هڅه کوي په دې کار سره پر افغانستان فشار راوړي، خو سرمقاله لیکونکی وایي چې د دې کار زیان تر ډیره پاکستان ته رسیږي او د افغانستان پر اقتصاد کومه اغیز نه لري. د سرمقالې په پای کې راغلی چې پاکستان په هره مسله کې تل خپلو سیاسي ګټو ته کتلي او هیڅ نړیوال معیار ته ژمن نه دی پاتې شوی. او ملي آرمان ورځپاڼې خپله سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلي چې پام وکړئ پاکستان لوی شیطان دی. سرمقاله لیکونکی وایي چې پاکستان د فشار د حس کولو په صورت کې تل له چلول څخه کار اخیستی او نړیوال په تیره امریکا باید دا ځل پرې نږدي چې اسلام آباد ځان د تروریزم د ملاتړي پر ځای د دې پدیدې قرباني وښیي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لسنی می بچې لند خبرونه لرو تر هغه مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سمې سنل ولو خو اوس په بلخ تم خکړو. په بلخ کې د ولایتي شورا یو غړي تور پوری کړی دی چې د امنیتي قمندانې وسلې د دولت پر مخالف وسلوالو پلورل شوې دي. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي زبیح الله کاکړه ازادي راډیو ته وویل د بلخ د پولیسو له خاصې قطعې 102 میله وسلې او نظامي تجهیزات ورک شوي او په طالبانو خرڅ شوي دي. د بلخ امنیه قمندانی موضوع تاییدوي او په دې تړاو د یو تن د نیولو خبر ورکوي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف راپور لري.
د بلخ ولایتي شورا استازي ادعا کوي چې طالب وسلوال د دې ولایت د امنیه قمندانۍ د پولیسو د خاصې قطعې په وسلو پر امنیتي ځواکونو حمله کوي او نامي رامنځته کوي. د بلخ ولایتي شورا یو غړي زبیح الله کاکړ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بلخ پولیسو د خاصې قطعې څخه 102 میله وسله ورکه شوې او ویل کېږي چې یاد نظامي تجهیزات د دولت پر مخالف وسلوالو پرولل شوي دي. کاکړ وویل چې دوه میاشتې د مخه د دولت مخالف وسلوالو په چمتال ولسوالۍ کې د دولتي وسلې څخه پر استفاده د افغان امنیتي ځواکونو پر یو پوسټه حمله وکړه چې په پایله کې د بلخ ملي امنیت یو سرتیری ووژل شو. هغه وویل چې په دې حمله کې طالب وسلوالو د بلخ د پولیسو د خاصې قطعې له وسلې څخه کار اخیستی وو. کاکړې پاړه وویل
جنگ وو په چمتال ولسوالۍ کې طالبانو حمله کړې وه په امنیتي ځواکونو باندې. په دې جګړه کې د امنیتي ملي یو ساتونکی شهید شو او یو طالب مخالف د دولت مړ هم په ساحه کې پاتې شو. اصلي سره دا سلا چکل راوړي ته چکی چې دا سلا مربوط د قطاب د خاص د قمندانۍ د امنیت بلخ ده او سب د ډیپو کې باندې دی.
د بلخ ولایتي شورا د امنیتي قانون لخوا د نظامي تجهیزاتو پر ناسم ساتنې اندېښنه ښایي. هوایي چې باید هغه کسان د امنیتي قانون لخوا ونیول شي چې دولتي سلای پر طالب وسلوالو خرڅ کړي او هغوی له دې سلا څخه د امنیتي ځواکونو د وژلو په برخه کې کار اخیستی دی. کاکړ زیاتوي چې د دولت سلا پلورل ملي خیانت دی او عاملینو ته یې باید شدیده جزا ورکړل شي.
چې په هغه اسلحه باندې چې د وطن دفاع باید وشي، وطن پرې وساتل شي، په هغه اسلحه باندې د امنیت ملي ساتونکی شهیدیږي، نو دا د دې نه لوی خیانت ملي. زه فکر نه کوم چې په خاص سل کسه تشکیل لري، ولې 102 میله تجهیزات د ده خرڅ شوي دي او ورک شوي دي.
په همدې حال کې د بلخ د امنیې قوماندانۍ ویاند وایي چې د پولیسو د خاصې قطعې د صلاح د خرڅولو اصلي عامل نیول شوی او ترې څېړنې روانې دي. د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دورانی یې په اړه وویل: موږ له دې جریان څخه مطلع شو او د بلخ امنیې قوماندان یو هیئت وټاکه، موږ ترې مراقبت کړی او هغه کسان چې د پولیسو د خاصې قطعې متعمد وو او په هر ډول یې وسل او مهمات ترې ورک شوي موږ نیولی او د تحقیق لپاره مو سرنوالۍ ته یې دوسیه استولې او تر نظارت لاندې دی. باید یاد کړم چې تر دې دمخه هم پر افغان امنیتي ارګانونو خاصتاً په شمالي ولایتونو کې پر محلي پولیسو دا تور موجود دی چې دولتي وسلې د دولت پر مخالفو وسلوالو خرڅوي. خو دا لومړی ځل دی چې د بلخ ولایتي شورا ادعا کوي چې د خاصې قطعې ځواکونو سلاح پر طالب وسلوالو پلورل شوې ده.
د خوست میخانیکي انسټیټیوټ دوه تنه زده کوونکو د ناروغانو د بستر اتوماتیک کارت جوړ کړی دی. د دې انسټیټیوټ زده کوونکو په خو هم ځینې نوي نوښتونه کړي وو. له خوست نه جبل الله خیل راپور لري.
په خوست کې د میخانیکي انسټیټیوټ دوه زده کوونکو د ناروغانو د بستر اتوماتیک کارت جوړ کړی چې د بستر ناروغانو لپاره ځانګړي اسانتیاوي لري. هغه ناروغ چې نشي کولی له خپله ځایه پاڅېږي، د یوې تڼۍ په کاغذو سره پاڅېږي او بیرته هماغه شان سملاستی شي. د لاس پرېمینځلو د شوي پکې نصب شوې ده، یوه کیمرا لري، که مشکوک کس روغتون ته نږدې کېږي نو د خطر زنګ وهي. یادګار د قدرت الله او اسلام نبي په نومونو دوه ځوانانو جوړ کړی دی. دا چې د ناروغانو د داسې یو کارت د جوړېدو خیال او انګیزه دوی سره څرنګه پیدا شوه، اسلام نبي یې په اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
دا انګیزه ځکه پیدا شوه چې په یو ورځ شفخانې ته تللو، بیا مالته د نستلو لپاره چې یو چاته وینه ورکوي، بل غو سپاره داسې مرزان چې غونه شو کول په خپل راپور ته شی، بیا مو داسې انګیزه او پلان برابر کړو کولای شو چې داسې اتوماتیک چپرګاډ جوړ کړم. همدا شان د امنیت په برخه کې یو څوک چې ویدیو کار ورته کوي هم داسې پالاتې خبروي.
اسلام نبی وایي چې درې نور اختراوي هم لري، خود په لیکدو د لګښتوانی نه لري. د یاد انسټیټیوټ یو بل زده کوونکی فیض محمد چې هغه هم مخکې ځینې نوښتونه کړي، د ناروغانو د بستر د اتومات کار جوړېدل یو ښه ابتکار بولي.
هغه چاله چې د بل لاس ته اړتیا لري، مثال د بل چا همکاری ته، نو ډېر پر ځای همکاري ده، ځکه په دې کې ډېر سهولتونه دي په شفخانو کې ځای پر ځای شي د ناروغانو لپاره. نو کېدلی شي چې ناروغ په خپله یو ځای نه بل ځای ته حرکت وکړي، ډېر پر ځای او وړ اختراع یا افتکار دی.
د خوست د پوهنې ریاست د تخنیکي او مسلکي برنامې عامر فخرالله سهیلي وایي چې د دوی د زده کوونکو سره ډېر ښه پلانونه او نوښتونه شته، خو عملي کول یې تخنیکي، مادي او نورو وسایلو ته اړتیا لري.
مونږ په دې باره کې تخنیکي او مادي امکاناتو ته اشد ضرورت لرو، تجهیزات ته ضرورت لرو. دولت د مونږ ته زمینه مساعده کړي، تجهیزات ډېرو کې، امکانات ډېرو کې او تخنیکي وسایل.
بلخوا مدني فعالان وایي چې افغان حکومت د خلکو د هڅونې او مالي تمویل لپاره ښه برنامه نه لري چې د نوښتونو او اختراعګانو وړتیاوي لري. مدنی فعال نصیر احمد روخان وایي:
د افغانستان د معرف وزارت بدبختانه د دا ډول برنامو د تقویه او د غید انکشاف لپاره هیڅ برنامه نه لري. په کار دا ده چې دا ډول برنامې دوی وهڅوي، دوی تشویق کړي سو په راتلونکي کې دا استعدادونه وتوانېږي چې په دغه لار کې نور ابتکارات هم رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم د یاد انسټیټیوټ یو زده کوونکي داسې برېښنایي امنیتي دروازه چې د چاودنې له غږ سره جوخته تړل کېده او یوه زانګو چې د ماشوم په ژړا سره په حرکت راتله جوړې کړې وې. د خوست میخانیکي انسټیټیوټ د یاد ولایت له پخوانیو مسلکي ادارو څخه ده چې پخوا ورته د کانکور په ازموینه د زده کړو لپاره د افغانستان له مختلفو سیمو محصلان راتلل. خو د وروستیو څلورو لسیزو په جګړو کې د میخانیکي انسټیټیوټ ټول تخنیکي وسایل او ودانۍ زیانمنې شوي او روغ څه پکې نه دي پاتې شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد انور له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي: کدا پلا پاکستان دروازه خلاص کړي، افغانستان د پسې بیرته بند کړي. سناولا نوري له کندهار لیکي: زموش په شار کې د شکارپور دروازې سړک بے کیفیت جوړ شوی دی، شاروالی باید پام ورته وکړي. عبدالباری اکبر دوست له بکوالی کې: افغانستان باید د پاکستان په مقابل کې جدي شي. صدام نورزی له هلمند لیکي: ناټو ځواکونه دي د افغان ځواکونو ملاتړ زیات کړي. بنفشه وردک پر استول سمس کلی کې د کرکټ مشران دي په سبانی لوبه کې نجیب او دولت زدران ته ځای ورکړي. مریم سادات پر استول سمس کلی کې چرته افغانانو خپل منځي اختلافات نه لرل پاکستان به ولې دا جرأت کاوه چې د افغانانو په مخ سرحدونه وتړي. عبدالرحمن پرستول ایس ایم ایس کې پوښتنه کوي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به کله کابل ته راشي. د حزب اسلامي مشرانو چې چارواکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي ویلي دي چې شایي د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې ګلبدین حکمتیار کابل ته راورسی شي. عبدالله پرستول ایس ایم ایس کې لیکلي دي طالبان باید نور له جګړې لاس واخلي او زده کړي چې د افغانستان ګټه په دې کې ده چې په افغانستان کې جګړه نه وي او دغه هیواد باید نور په پښو ودرېشي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې صافی څخه.
د ننګرهار چارواکي وایي د شاهین 15 پنوم پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې تر 150 زیات د داعش ډلې وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د جوزجان امنی قومندان وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د دوه تختول شویو کارکونکو د خوشی کېدو لپاره د قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو یو جګپوړی قومندان د جمعې په ورځ د سوریې شمال ته ولاړ. جنرال جوزف ووټل د سوریې د ډیموکرات ځواک له مشرانو سره کتلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا په تاریخ کې به یو ستر پاوز جوړ کړي چې د نوموړي په وینا هیڅوک به د امریکا ځواک چیلنج نه کړی شي. د سوری الباب ښار ته نږدې په یو کلي کې ځان وژونکي برید لږ تر لږه 60 کسان ووژلي. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی. او کرملین تایید کړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکې میاشت مسکو ته سفر کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنوي په ټول افغانستان کې اوري. د روان خبرونې په پیل کې مو دا خبر درلود چې د په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال ویلي دي چې شای د چمن او تورخم لاري پاکستان نن په جزئی توګه خلاص کړي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبريال بارکوال میاخیل له شاغل زاخل وال سره خبرې کړې دي. میاخیل صاحب د افغانستان سفیر تاسو ته څه وویل؟
شبر صاحب مننه تاسو او ریدونکو ته سلامونه. له افغان سفیر عمر زاخلوال سره څو شیبي وړاندې چې ما خبرې وسوي هغه ول چې پاکستانی چارواکي ورته ډاډ ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړل شوی پوله به نن په جزئی توګه پرانستل شي او د افغانستان لخوا به ناروغانو ته، ښځینه ته او ماشومانو ته اجازه ورکړل شي چې د پاکستان خوا ته راوړي. خو بیا هم وایي چې تر اوسه پورې دا نسی ویل کېده چې آیا دا پوله به کله پرانستل او د وویل چې په بشپړه توګه به دا پوله په دوه یا په دریو ورځو کې پرانستل شي. خو بیا هم داسې ډاډ څرګند نه کړ ځکه د وویل چې پاکستانی چارواکي په دې اړه په وار وار ډاډ ورکړی چې پوله به پرانستل شي. خو بیا وایي پر خپلو ژمنو یې وفا نه ده کړې. د دې تر څنګ افغان سفیر دا هم وویل له افغانانو یې غوښتنه وکړه چې که ډېر ضروري سفر ونه لري نو پاکستان ته باید سفر ونه کړي ځکه د وویل چې تر اوسه پورې دا حالت ډاډمن نه دی چې دوی پاکستان ته سفر وکړي.
میخیل صاحب دا خو هغه خبرې وي چې زاخلوال په فیسبوک پاڼه کې هم لیکلی وي. د دې ورها خواته د چې دا خبره لیکلې ده افغانانو ته څه ډاډ درلود چې کېدای شي دا پله پاکستان په خپلو ژمنو وفا وکړي ځکه چې افغان چارواکو د چهارشنبې او د جمعې په ورځو هم انتظار کاوه چې ممکن دغه لارې پرانستل شي.
افغان سفیر وویل چې لوی سره خو دغه پوله چې تړل شوی ده د تجارت د نړیوالو اصولو خلاف کار دی ځکه چې وایي افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی نو د نړیوالو اصولو خلاف دا پوله تړل شوی ده. خو د دا ځل ډاډ څرګند کړ چې دا پوله به نن په جزئی توګه او په درې ورځو وروسته په بشپړه توګه پرانستل شي. خو د ده له خبرو داسې نه څرګندېده چې دغه پوله به کله پرانستل شي.
بله، له ښاغلي برکوال میخیل سرمو د ازادي رادیو له خبريال په پاکستان کې د ازادي رادیو له خبريال سرمو د سکایپ لاري رابطه قطع شوله. نړیوالو مسایلو ته مخه کوو و مو ردل چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیلمند چې په جوسي ډول باندې تورخم او چمن لاري نن د یو شمېر کسانو په مخ پرانستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا پوز به پیاوړی کړي. د میرلند په نېشنل هاربر کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل وینا په ترڅ کې د کډوالو د روغتیایی بیمې د اصلاحاتو جرمونو او نورو مسلو په اړه هم څرګندونې کړې دي. د دې څرګندونو جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې وینا کې وویل د امریکا پوز به داسې پیاوړی کړي چې راتلونکي کې به هیڅوک د دې هیواد د سواک په وړاندې ونه درېږي. نوموړي د جمعې په ورځ د محافظه کارانو یوې سیاسي غونډې ته په وینا کې وویل دا به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره پوځي پیاوړتیا وي. ښاغلي ټرمپ وویل د سواک په وسیله پر سولې باور لري او د پوځ پیاوړتیا به د دې سبب شي چې هیڅوک به د امریکا د پوځي وړتیا په اړه پوښتنه راپورته نه کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته
کړه
ښاغلي ټرمپ وایي موږ د خپل پوځ دفاعي تهاجمي او هره برخه په زیاته پیمانه عصري کوو، تر پوخا ستره موثره او پیاوړې اردو جوړوو او هیله لرو چې موږ هیڅکله ونه کاروو، خو هیڅوک به موږ سره ځان ونه شي وهلی. له واشنګټن څخه بهر په دې وینا کې ولسمشر ټرمپ په نورو مسلو هم خبرې وکړې، رسنۍ ملامته کړي. د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا په معرفي شوي روغتیایي بیمه کې د اصلاحاتو مسله یاده کړه. د جرمونو او تاوتریخوالي په اړه وغږېده. د امنیت په شمول د نړیوالې ترهګرۍ مسله هم یاده کړه او د مکسیکو سره پر پولې د دیوال جوړولو ژمنه تکرار کړه. د نوموړي دا وینا چې د د انتخاباتي کمپاین د ویناو بڼې ته ورته وه د ملاتړو لخوا په نارو بدرګه کېده. ولسمشر ټرمپ وویل دا به د امریکا د پوځ د عصري او پیاوړي کولو لپاره په ستره اندازه د بودیجې غوښتنه وکړي او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې داعش پر ضد به جګړه سخته کړي. نوموړي ویل د امریکا د خلکو د خوندیتوب لپاره د خپلې کړې ژمنې د یوې برخې په توګه یې د امریکا دفاعي ادارو ته امر کړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په بشپړه توګه د مځکې له سر محو کړي.
As part of my pledge to restore safety for the American people.
خغلې ټرمپ وایي زما د هغې ژمنې د یوې برخې په توګه چې د امریکا خلکو ته به امنیت برابروم. ما د امریکا دفاعي ادارو ته لارښوونه کړې چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د بشپړه محو کولو یو پلان جوړ کړي. له خپل متحدینو سره په شریکه به موږ دا ناوړه پدیده د مځکې له مخ ورکه کړو. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې سخت دریځي اسلامي ترهګر به امریکا ته پرې نږدي او د مکسیکو سره پر پولې د یو ستر دیوال د جوړولو شپنه هم تکرار کړه. ولسمشر ټرمپ وایي موږ د امریکا د متحده ایالاتونو د جنوبي پولې د خوندیتوب لپاره چټک او قوي اقدامات کوو او د یو ستر سرحدي دیوال د جوړولو کار به زر پیل
کړو.
ولسمشر ټرمپ د خپلې وینا په لومړیو څو دقیقو کې وار بیا د امریکا پر خبري رسنیو انتقادونه وکړل او یو ځل بیا یې ژورنالیستان ناصادق او د خلکو دښمنان وبلل. خو ویې ویل دا اشاره یوازې هغه رسنیو ته ده چې د ده په وینا د جعلي خبرونو رسنۍ دي، نه ټولو رسنیو ته. ټرمپ په خپله وینا کې منځنی ختیځ یوه ګډوډي وبلله. ویې ویل سربیره پر دې چې دغلته امریکا شپږ ټریلیونه ډالر لګولي، دا سیمه د پنځلس کاله د مخه مودې په مقایسه بدتره وضعیت کې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام ناجسا په وړاندې کوي او البته لدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه هم سرته رسی شي. په پوره سات لا ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه خوړم.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلې. د ځل خبرونه په مشمنو کې د شکرې ناروغي مخنیوي ته ځنګړي شوې ده. زه نجیه سپایم او په خبرونه کې د اندرا ګاندی روغتون د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر زبیده صدیقی را سره ملمنه ده. مېرمن صدیقی ته هم په استودیو کې خرغلاست وې.
ژوند دې اوسې
ډېر زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. دوستانو مخکې دې چې خبرونه پیل کړو، په همدغه موضوع مې یو راپور هم چمتو کړی. دغه راپور په ګډه اورو.
یو شمیر روغتي متخصصین وای په دې ورستیو کې په ماشومانو کې د شکرې ناروغي کچا لوړ شوی او کچری پر وخت درملنه ونه شي نو ناوړې پایلې لري. په وینا کې د قندي موادو ډیرېدل او د انسولین کمښت په ماشومانو کې د شکرې د ناروغۍ سبب کیږي. انسولین یو ډول مواد دی چې د پانکراس د غدې څخه افراطیږي او دنده یې په وینا کې د قندي موادو، غوړو او پروتین مصرفول دي. که دا ناروغي په لومړیو کې وپیژندل شي په اسانۍ کنټرولېږي، خو که چیرې ډېر وخت پرې تیر شي د ماشوم د مړینې سبب هم کیدای شي. د ځینو روغتي متخصصینو په وینا په شکرې ناروغۍ اخته ماشوم ته هر ډول سابه او میوې ورکول او ورزش ته هڅول د شکرې په کنټرولولو کې ډېره ونډه لري. ډاکټر پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په ماشوم کې د شکر راښکاره کیدل دې ته ټایپ 1 ډیابټس میلټس یا بل نوم ورته آی ڈی ڈی ایم وای، انسولین ډیپینډنټ ډیابټس میلټس. کله دا ماشوم د شکر تشخیص شو، دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري، په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي، همیشه باید د ګلوکوز کچه معاینه کړي او هغه انسولین یا پیچکاری چې اخلي هغه باید همیشه، چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي، هغه ملی ګرام پر ایسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي، باید واقعا د یو متخصص د نظر لاندې ووسي تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي او د هماغه معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
تنده او د ماشومانو ډنګروالی د دې ناروغۍ مهمې نښې دي. د دغو ډاکټرانو په وینا که څه هم په ماشومانو کې د دغې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه روښانه شوي نه دي، خو په دې اړه ټینګار کوي چې دغه ناروغي د مور او پلار او یا د کورنۍ د نورو غړیو نه هغوی ته لېږدول کېږي. دوستانو، خبرونه زنګړی شوی د ځل په مشمانو کې د شکرې ناروغي ته چې په دې ورسېو کې ویل کېږي چې په مشمانو کې د شکرې ناروغي مخ په پرخېدو ده. یوازې په همدغه موضوع به تاسو سره خبرې کوو. مېرمن صدیقی، په مشمانو کې د شکرې ناروغي ولې په پرخېدو ده؟ ستاسو په نظر اساسي عوامل څه دي؟
اصلا عوامل د شکر چې د ناروغي شکر هغه عوامل دي چې زنی ماشومان دی چه یعنی تغییر در غذا مثلا در غذا سبب کردی کلا ماشومان زیاد پیپسی قشن نوشابه شن زیاد خوری او بلا که سرد خوراکون زیاد خوری مثلا در بازار خوراکون زیاد خوری او یا مثلا در مور شده خلی نده کلا کلا ماشومان چه مور شده کمه دی اقوی در غوا شده وردور گهی حق خپل د غوا شودې چې ده ورو ورو بیا عضویت دغه په مقابل انتیبادی جوړوي. هغه انتیبادی چې جوړوي هغه اوتو ایمیون ده، یعنی چې د انتیبادی په اساس د شکر منسترازی او بیا ماشوم شکر تخته شي. او که د مور شودې دوامدار خوري مثلا تر دوه کلنۍ باید د مور شودې خوري، هغه ماشومان 100% وقایه کیږي له شکر ناروغي سره. او بیا بلا خبر داده چه کلم مشمون زیاد زن مصرفوی کلم پا کمپیوتر که یا تلویزیون که آقا شایانم دیر بد داسیر که یا بی خوب که گی استرس ولری یعنی تشویش ولری آقا هم ده شکر ناروغی یعنی سبب گرزی. در قد خاطر اوز ورس پا ورس ده شکر ده ناروغی پا مشمون ترمن زیاده شویده.
بله میرمن صدیقی، په ماشومانو کې د شکرې ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي تر څو اوریدونکي هم په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي؟
اولی نښه چې ده کله کله ماشوم چې زیاته اوبه چکی او زیاته تش متیاز کوي، زیاته غذا زیاته خوري ولی وزن نه نیسي، یعنی ورځ دنګر کیږي. او بله نښانی داده چې کله ماشومان روغ جوړ دي شپې لخوا یعنی خپل ځای نلمده که یعنی تش امتیاز نکوي، ولی دفتا ماشوم د شپې لخوا تش امتیاز کوي په خپل ځای کې، دغه مهمترین نشانی داده. او کله کله ماشومان میکروب نیسی او یا یعنی انفکشن یا میکروب چه زیاد شي، کله کیتو اسیدوس مونږ ورته وایو چې د کوما په حالت شفخانه ته لاړ شي او هغوی نه پوهیږي چې دا د شکر مریضي ده او د هغه د خاطر کوما ته تللې ده.
بله، دوستانو یادونه کوم چې د ځل خبرونه په مشمنو کې د شکرې ناروغي مخنیوي ته ځانګړي شوی، تاسو هم کولای شئ چې برخه واخلئ. اوریدونکو د زابل نه مهرباني وکړئ.
پښتنه مې دا ده زموږ خو د ډیورن کرښه سره د پاکستان سرحد باجنی یا کم سر یو، دلته خو نه تخصیص ماشوم کېږي نه بل څه. دا کوچني ماشومان چې پیدا شي دا د شکر ناروغۍ ورسره پیدا کېږي، علائم یې څنګه دي علائم معلوم شي نو بیا موږ کولای شو چې د تخصیص لپاره یو خواته ولاړ شو، خو موږ چې علائم نه معلومېږي دلته مو کوچنیان مریضانې آخر مړه شي.
ماشومان مون ورته ویل چې ماشومان چې زیاته تشي میتیاز کوي اوبه زیاته چکي دوده زیاته خوري ولی وزن نه نیسي، هغه مهمترین نښانی داده. او باید دغه که ماشوم کله کله یعنی زایل هم ده کوي یا شپېله خوا تشي میتیاز کوي چې مخکې دغه تکلیف نه درلوده، هغې هم دغه نشانی ده چې یعنی شکر ته مصاب کیږي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکی دی له ننګرهار نه، مهرباني وکړئ.
سلامونه وړاندې کوم، متاسف ګرانه مېرمنو ته ونم کارانو.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ماشوم چې زیاته اوبه چکی او زیاته تشي میتیاز کوي، زیاته غذا زیاته خوري ولی وزن نه نیسي، یعنی ورځ دنګر کیږي. او بل نښانی دا ده چې کله ماشومان روغ جوړ دي شپې له خوا یعنی خپل ځای نه لمده کوي، یعنی تشي میتیاز نه کوي، ولی دفتن ماشوم د شپې له خوا تشي میتیاز کوي.
بل اوریدونکو ته ځو، مهرباني وکړئ. سلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
توخیم د زابل ولایت.
توخی صاحب په خیر راغلی، مهرباني وکړه.
مننه محترم ډاکټر صاحب، خو مې دا شنه ده دا مریضی چی لکشنیانو شکر دا آیا دا دی پا حقل دا واکسین یو بندو با سرل فوی دا واکسین لری او نی لری دا خومی لمری پشتن دا نمی دا دا سدا یا ساری دا لیوی انسان بلت سرایت کهی کنی کهی او دا ارسی دا پا نراس خورل کیجی کنورل کیجی او دا مریضی پا نس کی وکشنی معشوم تا هم د مور لخوا ځخه سرایت کوي کنه.
تو حساب یو نړیمن ډیر مهمه پوښتنه دي، او مېرمن صدیقی به دغه پوښتنه جواب کی. تاسو خبرونه سره وسی مېرمن صدیقی، کومې پوښتنه چې تو حساب وکړي واکسین موضوع یاد کړی چې دغه ناروغي د لپاره کوم واکسین هم په نظر کې نیول شوی کنه؟
اصلا شکر مې چې واکسین نه لري، ولی د شکر د مخنیوي باید چې هغه مرضونه چې د شکر سبب ګرځي هغوی باید واکسین شي. مثلا کلچرک یو مرض ده، خو منتها متاسفانه مونږ واکسین نه لرو دلته. کلچرک مګر ډیر زیات سبب نه ګرځي، ډیر کم وقات لیدل کیږي چې د شکر مریضي سبب ګرځېدلې ده. او بیا بله مریضي ده چې مونږ روبلا ورته وایو، یو مریضي ده په ناس ماشومان چې په ناس دي یعنی مورې چې عمله داره وي، هغه وخت هغوی دا مکروب نیسي او دا روبلا چې ده روبلا خپله بیا ماشوم چه دنیا ترازی به اصطلاح یا ولادت سی با دغه یا سو مدباب دا ده شکر ده مصاب کیگی. او اگه واکسین لری او کله چه خزینه یا زوانان چه سوارلس کلری سی مخصوصا جنکیانو اگه باید دا واکسینو نیسی. خوز خوشبختانه پا زنی لابراتورونه که واکسین شته چه اقوی باید دا واکسین هونیسی ترقه چه دا مخنیوهشی، ولی اساسی اقا وقایه چه دا مرتویل چه اول خبر داده چه یعنی که دمور شده خوری تر دو کلنه انشالا یو مخنیوه که یعنی وقایه کیگی. او بل تاسو ویل دغه خاطر د ارسیات چې ارسیات لري کنه لري، دا د ماشومانو شکر چې دا تقریبا 1% د ماشومانو شکر مریضی ده، د ټولو شکر ناروغانو. او که مشوم شکر ولری دا ارسی نه ده، ولی که مور مشوم مور په شکر اختوی تقریبا 3% امکان ولری چې زوی یا مشومی چې پیدا سی هغه شکر نوروغی ولری، او یا که پلاری دا تایپ 1 مونږ ورته وایو ته تایپ 1 ولری، 5% امکان لري چې مشومان په شکر نوروغی اخته شي.
بله بل اوریدون که تزو روختی در جوان شتمنی پروگرام آوره میره بنام که
مالا دکتر صاحب در خبشتان داشی دا چی در غزموش پا علاقه که خوب ورزاکی دیره دا مور دا کم مور سی معشوم ولری دنیا تراشی دا موری شدی نی نو دا معشوم یه پا کلی اخسته یه پا کلی گرده یه پا دیشت دا مور که پا دیشت دا مور که دا شگر دا
خ سوال د وروره من تا ایس مور داسې نه ده چې ټول مورګانې شیدې ونه لري، ټول مورګانې شیدې لري دغه د خاطر خدای چې ماشوم را کړی ده مخکل چې ماشوم راسي هغه غذای تیار آماده ده چې د مور شیدې ده، ولی کله کله ماشومان مورګان داسې دي چې شیدې نه ورکوي یا پودری شیدې ورته شروع کوي یا د غوا شیدې ورته شروع کوي، هغه شیدې چې شروع کوي خپله ورو ورو شیدې کم سي، او که شیدې ورکي هر څومره چې مور شیدې ورکي شیدې زیاتیږي، دغسې نه ده چې شیدې کم سي. ولی ځینې ماشومان دي چې معذرت لري، مثلا مور کوم مرض ولري چې باید شیدې نخوري، هغې ماشومانو ته پودری و شیدې کولی شي چې ورکوي، ولی د غوا شیدې لږ زرغه ده، یعنی عکس العمل ورکوي او بیا د شکر ناروغي ګرځي.
په ماشومانو کې د شکر ناروغي ساری ده کنه؟
ساری مرض نه ده، ولی ارثیت رول لري، ولی په تایپ 1 کې ارثیت هم دونه رول نه لري. موږ ورته ویل چې که مور د تایپ 1 شکر ولري 3% امکان لري چې ماشومان په شکر اخته شي، ممکن چې یو ماشوم دوه ماشوم یا هیڅ امکان لري، او که پلاری ولری 5% امکان لري چې ماشومی په شکر اخته شي. ارثیت رول لري، مخصوصا د تایپ 2 ارثیت زیاد رول لري، هغه ماشومان چې زیاد دودی خوري چاق دي او غلری او موری پلاری کومیوي یا پلارګنی کومیوي غلری شکر ولري، امکان لري چې ارثیت په دې کې رول لري، ولی په تایپ 1 ارثیت دونه رول نه لري.
بله ډیره زیاته مننه میرمن صدیقی رازو، دغلته د اوریدونکو پوښتنه ته د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې هم ډیر اوریدونکو خپلې پوښتنې مطرح کړي. له هغې ډل نه ضیا الله ضیا لیکلي وایي که کومه مور شیدې نه لري د ماشوم لپاره ګټور خواړه ستاسو په نظر څه به یي که د هغې نه استفاده وکړي؟ په دې اړخ کې به هم ستاسو نظر واخلو. یو اوریدونکی هم دی له هلمند نه د پښتنه مخلومی را باندې وکي.
تشکر خورې خپل سلامونه تاسو ته ډاکټر سید خیر ته او درته ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب نن یو پښتنه ده، زه یو ځای لرم تقریبا د شپږ کلو ده، انشاءالله شپږ نیم ته به دغه هلک خوراک ډېر کوي، اوبه ډېرې څښي اما ادرار یې کم دی، اوبه ډېرې څښي ادرار یې کم دی ډېر کوي او چاغېږي نه، خوراک هر څومره کوي خورې له سهاره چې دی ویښ شي تر ماښامه پورې لکه موټر چې تیل خوري دی همدا خوراک کوي، هېڅ میوه م خوري وچه میوه م خوري لنده میوه م خوري ډوډۍ هم ډېره خوري اوبه م خوري اما ادرار یې کم دی. موږ داسې د اشتباهیانې چې دغه شکره نه وي نو د ډاکټر صاحب نظر غواړم چې زه د ده په حصه کښې څه کوم او زه څنګه ځان ته معلومه کړم چې دی شکره نه دی. مننه.
ژوند دې اوسې وروره، اول خو سلامونه کوم او بیا د تا د پوښتنې ځواب وایم چې که لاړ شي یو ځل که یعنی تاسې فکر کوئ چې شکر مریضي خدای ناخواسته ونه لري، یو ځل د شکر سویه یې ګوري په وینه کې معاینه سي، منتا یو ځل نه بلکې په هفته کې حداقل 3-4 ځله باید معاینه سي، یو مخکې له دوده یو ځل دوه ځل باد د دوده یو ځل معاینه وکړه، او که نه انشاءالله خدای مهربان دي. کله ځینې ماشومان دي چې دوده زیاته خوري او زیات فعالیت لري، مثلا زیاد ساتیری کهی، زیاد فوتبال، سپورت کهی، اقوی وزن زیاد نه نیسی، در قد خاطر تشویش مکه مکر یو زل ماینه و که چه زل در جمع شی.
بله شمس الدین پروان نه په لیکه کې مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، ښه جوړې.
مننه، خوشاله اوسئ، مهرباني.
زمونږ یو ماشوم دی او د مور شیدې هم بېخي نه دي خوړلي، کله د غوا شیدې او کله د پوډري شیدې.
او دغه څنګه نه د وروره چې ټول ماشومان چې د غوا شیدې یا پودري شیدې خوري هغه اتم په شکر ناروغي اخته شي. یعنی ځینې ماشومان دغه څه کېږي، یو فاکتور دی، یو رسک فاکتور مونږ ورته وایي، یعنی یو د خطر فاکتور دی. شین کېږي ماشومان سو اغلې علائم لري. اول کشین شي باد چجالی باد دغه شین شي، یو بل مرض ده. کشین شي بیا خدای نخواسته حمله کوم شی راځي، هغه بل مرض ده. او کله کله چې شین شي خدای نخواسته قلبي مرض ولري. معلومه ده څنګه شین کېږي، چجالی کله ماشومان چجالی باد دغه یو سو دقیقې باد شین کېږي، او لکه چې حمله ده د پیریان حمله چې دم دغه سی راسي. اگه آهن ده کم بود، یعنی کم خونی تاثیر ده، اگه تداوی که گست اگه تشویش ول نده.
بله، من نکو روختیا ده جوان شتمنی پروگرام آورای مرمن صدیقی دقل تا ده ازادی را دیو پا فیسبوک پانی زنی آوریدون که خبالی پختنی مطرح کردی مخی می یادوانه وکره زبی الله زیا لیکلی چه که کما مور شدی ونه لری ده ماشوم لپار اساس پا نظر گتوار خواله کم دی.
اول خب مون ایس کل یعنی د پودری شده یا د غوا شده ایس کل پیشنهاد نکو، فقط د مور شده یا وزنه شده ده چه همیشه آماده دی. که بیا هم کم معذرت ولری موری چه شده نشی کوله چه شده ورکی ماشوم تا، بیا وچ پودری شده کوله شی چه ورده ورکی تر شپک میاشتنه با دقه کوله شی چه دوده او نرم شایان، او بیا شده ورسره دقه سر یوزه ورده ورکی.
لفرا ولایت نه بل اوریدون کې دایم مهرباني.
د پښتنه مې د محترم خور صدقه د زما یو مزوی دی، تقریبا د شپږ کال وی د شپې د خواته راته چې میتیاز یو جاری کوي، دا خو به ټول مخز مشکل نه.
که ماشوم مخکې هم همدغه سې و، یعنی چې تازه دا تکلیف پیدا شوی نه ده، تر 15 کلنۍ باید خپله ښه کیږي، ولی که باید 15 کال دا دوام کوي دا تداوی هم لري. او تاسو مونږ ورته وایي چې تایل ترینینګ، یعنی چې هر وخت چې تشناب ته لاړ شي سو ځله تشې میتیاز چې کوي سو ساس کې باید دا کلکه ونیسي، بیا سو ساس کې تشې میتیاز کوي بیا کلکه ونیسي، په یو ځل چې لاړ شي درې څلور کړه ته همداسې تشې میتیاز کلکه ونیسي. دا یو ښه طریقه ده چې دغه ځای کله کله ضعیف ده، اگه تقویه کیگی انشالله چه تشمیتیازی روغ جور شی، انشالله شپیل خواد تشمیتیاز نکیی.
خورجانی تنه در شپیل خواد صداقه مشکل لری، نور خوراکی هم سمده او در خاشتون زن من لری در مریستی در خوراک خطر، او خوراک هم عادی خوراکی لکدانو رو مشمن چیتی.
اگه بل مرز در رو رخه دا اتمن شکر نلری، که ماشوم روغ جور وی بیا دا تکلیف پیدا کهی، مثلا یا ماشوم وکلن اتکلن دی مخی روغ جور و بیا با دغه تشی میتیاز کهی، بیا هم باید اول معاینات وشی که خدای نخواسته مسانی تکلیف لری یا دی پختور تکلیف لری دام دا یا نخانی پیدا کهی، که اگه سینه و بیا با دغه شکری معاینه کهی، داسې تشویش مکوئ. ښه،
بله مېرمن صدیقي، که چیرې د شکرې ناروغۍ مخنیوی ونه شي، درملنه یې په وخت ونه شي، څومره ستاسې په نظر ناوړې پایلې لري؟
د شکر ناروغۍ مخصوصا د اطفال د شکر د ماشومانو شکر ناروغۍ چې ده، تر لس کاله دونه نقص نه کوي، باید د لس کال اختلاطات پیدا شي. چه اختلاطاتی زیادترین اختلاطی مخکی لکه چه زمون رو رو ویل چه پختور مشکلی ده، اولین علامه چه ده پختور مشکل پیدا که یو بیا مون مرتوایی چه ادم کفایی گرده، یعنی ده گردو ده پختور ادم کفایی پیدا شی چه اغیانی تدویه دیر مشکل ده. یو بیا بلا مشکل چه پیدا سی پا رگونو که والا رگونو که اغا مشکل پیدا کهی، بیا قلب باندی پا تغییزه کهی، مغزو باندی پا تغییزه کهی، پخو باندی چه کلا کلا پخی قطع سی، یعنی دا کلا بخارونه کهی، یعنی زین دانی خطی و پا نوکانی که یا انگشتانو که، دا خطرناک علائم میده. یعنی کمپلیکیشن اختلاطات دیده چه شکر چه سمه تداوی نسی هم دو اختلاطات بیا ورو ورو اختلاطات زیاد تشی که تداویش انشالله اختلاطاتون هم مخنیوی کهید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.